با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور زم قدرمنو دوستانو ته هر کله ویم. په دې خبرونه کې مدثر موضوع دا چې ولسمشر شفنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره لسولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. دا نور ریپورټونه لرو. همدارنګ یو کله زرغګونه ډراما هم په دې یو ساعت کې اوریدونکو ته وړاندې کوو، خو پیل خبرونه کوو د افغانستان او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین د کړکیچ اروپایي منځګړي وایي هغه دوو کسانو چې اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله، او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغو ویناوو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو اعتراف کړی. ښاغلی غنی زیاته کړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دی وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله داشمنه په عمل کې ثابته کړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی شریف په اشقاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف سره په خپله پرونۍ کتنه کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د ترکمنستان هلې ځلې پیاوړې کړي. ترکمنستان د منځنۍ اسیا یوازینی هیواد دی چې د نویمې لسیزې په وروستیو کې د طالبانو له رژیم سره یې ښې اړیکې لرلې. د پاکستان او ترکمنستان مشرانو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د انرژۍ د صادرولو د سکتور په اړه هم خبرې وکړې. دا ټاپي پروژه چې په عمل کې دوه سره د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي د دې سکتور د ملاتړ دی. د ترکمنستان ولسمشر وویل چې دا پروژه په بریالیتوب سره د عمل کې دوه په حال کې ده. بردی محمدوف زیاته کړه چې ټاپي پروژه به په سیمه کې د انرژۍ په اړه بحثونه یو نوي پړاو ته ورسوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې پر درې ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونۍ حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوښتي. دا هرات والی ویاند احسان الله حیات په دیاله ویل
در درگیری که 7 ساعت طول انجامید 14 جسد که ما
دی وی پاغن خطه کی چې وسات روانه و څوار لس مړي پیژندل شوې دي، او موږ ولیدل چې دا مستقیما د طالبانو مړي وو، خو د طالبانو ټول تلفات د څوار لس او درويشتو کسانو تر منځ دي
کوشته شوم.
دا خغلی حیات په وینا په جګړه کې افغان ځواکونو تمرکشوب لنډه دا وختي په سیمه کې د ساده رادیو خبريال د ریپورت لمخې د دې جګړې په نتیجه کې د سیمې ځینې اوسیدونکي ل خپل کورونو وتلي او د هرات خار ته کډه شوي. دی وایي چې طالبان د خلکو کورونو ته نوتی وو له هغه ځایه ډزې کولې، او افغان ځواکونو د کورونو تر ور لاندې نیولې وو. د سیمې د یو روغتون چارواکو ویلي څلور ماشومان او ښځې چې ټپیان شوي وو دې روغتون ته انتقال شوي دي. په نیمروز کې چارواکي وایي هغه تو کسانو له ډلې چې غوښتلې په دې ولایت کې ځان وژونکي حملې وکړي شپږ تنه یې وژل شوي. د نیمروز امنیه قمندان محمد قسیم جنگلباغ پرون ماښام ازادۍ راډیو ته ویل دا پیښه د نیمروز ولایت په چاربوجک ولسوالۍ کې شوې. د جنگلباغ په وینا د دې پیښې علت هغه چاودنه وه چې د برید کوونکو په ډله کې وشوه.
اش نفر انتحار کننده میخواستن که در ولسوالی وجود
جنگل باغ و یا تو تنو انتحاریانو غختل چی پر ولسوالی برید وکلی چی لنه کمرخا دو دوی دیو واسکر تاغستو پر محال و چاودید پا چاودنه که در دل شپک تنو وجل شبی و دو نور
تخدید
در امروز دامنی کماندان پا وینا پی خد چار شمی پا مخام شبی و سوال و طالبانو تر وصف پا دیارت سن ندی ویلی. او سم دا سیمی او نره چو خبرونه. د اوکراین د بحران اروپایي منځګړي وایي هغه دوه کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی دی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي، او له بلتون پالو د ملاتړ لپاره مسکو استولي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دې خبر افشا تر دې دمه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مستقیمې لاسوهنې په اړه تر ټولو موثق سند دی چې خپرېږي. کیف او لویدیز متحدان لسو میشتره پدی خو پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي او وسلی ورکوي خو روسیه دا اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې له دوو روسي اسیرو پوځیانو سره یې په یو پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ مرکه وکړه او دواړو اعتراف وکړ چې د روسیې د پوځ غړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي په شاتګ و، خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد یې په جګړه کې ماتې خوړلې. ښاغلي اوباما له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي، شک نشته چې د عراق په سوني میشتو سیمو کې پوځي ځواکونو ته نه یوازې باید د روزنې پروګرامونه زیات شي، بلکې سوني قبایل هم باید تر اوس زیات فعال شي. په همدې حال کې د عراق د حکومت پلوي پولیس او ملیشه ځواکونه وایي چې اسلامي دولت ډلې پرون په رمادي کې د دولتي ځواکونو دفاعي لیکې هم ونیولې او د دوی دفاعي لیکې اوس له رمادي ښاره لس کیلومتره لرې په حزبیه ښار کې پرتې دي. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې د رمادي ښار د ختیځ په شل کیلومتره واټن کې په خالدي ښار کې زرګونه شیعه جنګیالي راټول شوي او د رمادي ښار د بیرته نیولو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د سوریې د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې د تاریخي ښار پالمیرا لنیولو وروسته ولس تنه ملکیان اعدام کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې لږ تر لږه د څلورو کسانو سرونه غوڅ شوي. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا کسان د سوریې له رژیم سره په همکارۍ تورون وو. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې په وینا د پالمیرا ښار د نیولو په عملیاتو کې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې پیل شول، څلور سوه شپېته کسان وژل شوي. د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې پر دې تاریخي ښار چې د نړۍ د څو نورو تاریخي ښارونو په څیر د یونسکو د تاریخي میراثونو په فهرست کې دی ولکه ټینګه کړه. دا ویره شته چې داعش ډله به د عراق د څو ښارونو په څیر دا ښار هم ویجاړ کړي. د اسلامي دولت ډلې د پلویانو پر ټویټر پاڼه په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د پوځي قرارګاه په ګډون ټول پالمیرا ښار د داعش ډلې په ولکه کې دی او دا د سوریې لومړنی ښار دی چې په مستقیم ډول یې د سوریې له پوځي ځواکونو څخه نیولی دی. ولسمشر باراک اوباما تونس له ناټو بهر د امریکا لوی متحد بولي. ښاغلي اوباما له 2011 کال راهیسې په تونس کې د ډیموکراتیک پرمختګ د ستاینې په خاطر د هیواد ته دا لقب ورکړ. اوباما د تونس له ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل متحده ایالات له تونس سره لنډمهالې مرستې کوي څو خپل اقتصادي اصلاحات بشپړ کړي. په واشنگټن کې په پرونۍ کتنه کې دواړو مشرانو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تونس په ګاونډي هیواد لیبیا کې د ثبات د هڅو په اړه خبرې وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. په دې اړه د ولسي جرګې یو غړی نادر خان کټوازی
رئیس جمهور دې قاضي پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په خپل باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که یې راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په خپل باندې پالیسي خپله بدله کړي.
په دې اړه بشپړ رپورټ لرو. له دې مهم خبرو چې د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی کانفرنس کې ګډون کوونکو د افغانستان سره د مرستو په دوام او له دې هیواد سره د شو ژمنو په عمل کېدو ټینګار کړی. په همدې غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو مسله هم یاده کړې ده. په دواړو مسلو له کابله جلا جلا رپورټونه لرو. د ناتو لپاره د امریکا د سفیر لاغه سرګندونو مام خبرو چی وای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام به دغه هیواد کې د خی حکومتداري امنیت او لګونډوي سره په خو اړیکو پوري تړلې وي. د ولسی جرګې اداري هیات او حقوقي کارپوهان وایي چارو ته د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونو د ډیرو خلکو حیثیت ته زیان رسولې. دا موضوع هم څېړو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د هوکړلیک پر مسودې هم دوه رپورټونه لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې قرغیزستان پرون یو قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره برابروي. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. ازادي رادیو دا ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. د افغانستان پخواني حکومت له وسوالو مخالفانو سره د سولې په مقصد خورا زیاتې هڅې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. ښاغلي غنی پرون په خپلو نوو څرګندونو کې پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې صادقانه رول ولوبوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace. Peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بل د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یو نه اعلان شوې دښمنی روانه وه چې زموږ پاکستانی همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. خاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عمل کې ثابته کړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت په تیرو دیارلسو کلونو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره خورا زیاتې خو بې نتیجې هلې ځلې وکړې. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هېواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا سلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت زموږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې ستراتیژي نه درلوده.
خغلی کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریځ د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
رئیس جمهور ډېر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حق لبانې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شئ که نه شئ راوستای، او که یې راوستای شئ تر نو میاشتو پورې چې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حق لبانې پالیسي خپله بدله کړي. او په دې باندې پوهېږو موږ چې د افغانستان وسلوال مخالف چې دي هغه ټول د پاکستان لخوا حمایتي دي. دوی د پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار ځینې کولای شي.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د زیاته کړه چې د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون په کابل کې د تماس د نړیوال ډلې هغه کانفرنس جوړ شو چې په کې د افغانستان په اړه خبرې وشوي. دا د دې ډلې شپاړسم کانفرنس و. په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د مرستو په دوام او له دې هیواد سره د شوو ژمنو په عملي کېدو خبرې شوي. خان محمد سیند له کابله په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تماس د نړیوالې ډلې دا کانفرنس د هیواد د ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مهم ګڼي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې کانفرنس د ژمنو پلي کول به د افغانستان او سیمې روانې ستونزې کمې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل د پنځشنبه په ورځ د دې کانفرنس د اهدافو په هکله وویل.
زموږ د نن بحثونه څلور بخش درلوده: پر امنیتي قواو، د افغانستان پر امنیت او د امنیتي قواو پر ضروریاتو. دوم بخش ټوکیو د پاسخګوی چارچوب په باره کې بحث وشو. دریم پر قلب آسیا پروسه او کانفرنس همکاري اقتصادي. او څلورم حقوق بشر او آخري بحث پر انتخابات سره راټول کړي.
د تماس د نړیوالې ډلې په شپاړسم کانفرنس کې د نړۍ د 500 هیوادونو او سازمانونو 110 استازیو ګډون کړی و. د تماس د نړیوالې ډلې رئیس او د جرمني ځانګړي استازي مایکل کخ وویل سره له دې چې افغان حکومت په هیواد کې د شته ستونزو کمولو ته هڅې پیل کړي، خو په کار ده چې دا هڅې نورې هم پراخې او جدي شي.
On human rights, where we've seen great strides ahead in Afghanistan.
د بشر د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېر پرمختګونه وینو. موږ باید په دې پوه شو چې په دې برخه کې باید ډېر کارونه نور هم وشي.
په افغانستان کې د تماس د نړیوالې ډلې لومړی کانفرنس په 2009 میلادي کال کې جوړ شوی و. په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن له دې هیواد سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام تاکید وکړ.
مونږ غواړو چې په راتلونکي کې هم د خپلو دوامداره مرستو ژمنه وکړو او غواړو دا مشارکت په راتلونکي کې هم واوسي.
امریکا په داسې حال کې له افغانستان سره د لا مرستو په دوام تاکید کوي چې په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې امریکا او نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو ویل کېږي چې په دې هیواد کې د اداري فساد د موجودیت له امله د دې مرستو ډېره برخه پر ځای ونه لګېده. کارپوهان وایي له دې مرستو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه کې سربیره پر ځینو افغان مسؤلینو یو شمېر بهرنیانو هم لاس درلود. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت د پراتلونکي کې د دې مرستو د شفاف لګښت جدي څارنه وکړي.
بلخوا د تماس ته نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. مایکل کخ او دانیل فیلډمن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا یې وړتیا وګڼله. افغان حکومت بیا وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون به ډېر سر کار پیل کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له نور تفصیل سره.
د تماس د نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا د کار په ژر پیلېدو ټینګار وکړ. مایکل کوخ دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلي کوخ د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه وویل په دې برخه کې بعد د نړیوالې ټولنې مرستې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو موافقې له مخې له افغانستان سره وشي.
هر څوک په دې پوهېږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ سو او غړي وټاکل سول او په اړه یې پرېکړه هم وسوه. نو اوس دا اړتیا ده په ټینګار سره بیا وایم چې دا اړتیا ده. هر څومره ژر چې ممکن وي باید کار پیل کړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د ټاکلو او د دندو د لایحو په سر د نظر اختلافونه تر اوسه په افغانستان کې جنجال جوړونکي دي او ویل کېږي چې له همدې امله دا کمیسیون نه دی توانېدلی چې خپلې چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني هم په تازه څرګندونو کې ویلي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هڅې روانې دي. ښاغلي غني د پنجشنبه په ورځ د تماس د نړیوالې ډلې سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به د نړیوالې ټولنې له شرایطو سره سم ترسره شي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره د انتخاباتي نظام د اصلاح انتظار باسي. دانیل فیلډمن په دې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتي سیستم د اصلاح په صورت کې نړیواله ټولنه چمتو ده چې دا کمیسیون پیاوړی کړي.
مشتول د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د فرمان کار بشپړېدو ته سترګې په لاره یو. د دې کمیسیون تر ټولو مهم کار دا دی چې کار پیل او افغان حکومت د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه ورکړي، اجنډا جوړه کړي او په نږدې راتلونکي کې هغه عملي کړي.
له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د تماس نړیوالې ډلې غړو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار ډېر ژر پیلېږي. ښاغلی کرزی وایي اوس هم د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې تخنیکي، لوجستیکي او د بودیجې ستونزې شته او د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري. په دریو عمده ستونزو خبرې وشوې. لومړی په تخنیکي اړخونو، دویم دا چې موږ د جنګ په حالت کې یو او د انتخاباتو لوجستیک او نور اړخونه په دې برخه کې ډېرې ستونزې جوړوي، دریم د بودیجې ستونزه هم یاده شوه. خپل رئیس صاحب ژمنه درلوده چې دې مسایلو ته په کتو هغه کمیسیون چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کار کوي ژر بشپړېږي او رئیس یې انتخابېږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اساسي شرطونو او د نړیوالې ټولنې د عمده غوښتنو څخه ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د افغانستان انتخاباتي سیستم په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخ دی او باید د دې ستونزو د حل لپاره بنسټیز کارونه وشي. د دوی په باور که څه هم په دې برخه کې ډېر وخت ضایع شوی، خو که د نړیوالې ټولنې له ټینګار سره اوس هم دا کار پیل شي، ښایي د خلکو او نړیوالې ټولنې باور پیاوړی کړي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ شنه راډیو اوریده، خو زموږ غږ لاساده راډیو ناوړی. یو شمیر حکومتي چارواکي ویل تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهملي کورسته شوې نه ده، بلکې وازی مسوده نه هاي شوې. یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویل یو شمیر کسانو دغه خبر ناسم خپور کړي. په دې اړه له کابل د حمید هارون عثمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک دوه د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي، یو حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی، بلکې مسوده یې وروسته شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل شي او یا هم لغوه شي.
موږ هیله مند یو، څنګه چې ویل کیږي د افغانستان زیات شمیر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دې لغوه شي. که لغوه هم نشي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دې اعلان شي.
خغلی نجدابی هم در از ویل دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره دراتلونکو اونې د یکشنبه پورز اړوند حکومتي چارواکي د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته رابلل شوی چې تر هغه وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبه د ورځې په مازدیګر له یو شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونو سره پر دې سلا مشوره کوي چې دغه تفاهم لیک لاسلیکولو ته څومره اړتیا ده. ویل کیږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیکېدو سره مخالفتونه وشول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د داراز تفاهم لیک د لاسلیکولو په پلمه غواړي د دغه هیواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم لا دغه تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په پنځو مادو کې لاسلیک شوی چې یوې د تورستانو مخنیوي او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغو پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې به سوی استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کازی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو ISI سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. خغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی او ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مسوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
بلخوا پاکستان وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې وایي هم د استخباراتي معلوماتو د شریکولو برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر سر هوکړي په افغانستان کې د نناک سلاملونه راپارولي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې یو هم پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. دا وزارت هم دار زیاتوی پاکستان په سیمه کې له ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې روانې وساتي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په خپلې ونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکول ضروري دي.
ته
وایي که غواړئ چې د تروریزم مقابله وکړئ نو په دې لړ کې د استخباراتي معلوماتو شریکول لازم دي. له افغانستان سره زموږ په ډیرو برخو کې مرستې دي چې په دغو کې یوه هم د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد د پوځ ویان هم د دوشنبې په ورځ د معلوماتو شریکولو او په دواړو غاړو کې د منسجم عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پخلی کړی. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دغه تفاهم لیک هرکلی کوي او وایي چې دواړه خواوې باید په کې له اخلاصه کار واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه پخواني ډیپلومات رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
همکاري مخکې نه وه اوس د لوزنامې نه پس هغې له یو رسمي شکل ورکړی شو خو خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره د یو بل سره چې کوم دی دغه شریکوي یا زمنګ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره نو بیا به په دې کې شکوک او ثبات پیدا شي بلکې یو بل سره غېږ ورکړي او هر څه چې هغې سره کوم رپورټ وي هغه دوی ته ورکوي او چې دوی سره کوم رپورټ وي هغه هغې ته ورکوي نو بیا خو به دا شکوک او ثبات ټول ختم شي او بیا به په صحیح معنو کې چې کوم دی په دواړو کې اشتراک او همکاري پیدا شي.
د مومند په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول تفاهم لیکونه او تړونونه باید په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات لامل شي.
دا خو یو الخ دی خبره بنیادی ده چې کوشش دا پکاره چې په افغانستان کې جنگ ختم شي د هغې نه پس بیا دا شکوک او ثبات هم ختم شي. د هغې دپاره کار پکار دی صرف په دې چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه یو بل ته لنډ شي او ادارې یو بل ته لنډ شي او فوجونه یو بل ته لنډ شي او ایجنسۍ یو بل ته لنډ شي دا خو یو الخ دی خو اصلي خبره ده چې په افغانستان کې جنگ څنګه بدلېدی شي نو دغه تضیت توجه پکار ده. دا هم یو ښه ګام دی یو ښه یو پیشرفت دی باید چې داسې کارونه نور هم داسې وشي.
دا یادونه ور ده چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک تر هغې وروسته لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز د رواني میاشت په 12 نیټه کابل ته لاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ییزه موضوع قرغیزستان پرون قانون تصویب کړ چې د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیزي. د قرغیزستان ولسمشر ویل دا اقدام د دې هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. له دې سره به د منځنۍ آسیا د فقیر هیواد نور هم روسیې ته نږدې شي. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخه د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بیلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راواړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکېچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې. د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره ورکړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاده شوې ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کیږي، خو د پخواني شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه راژوندی کړي.
او سم یو ور بیا د مهمه خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې په دریو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوښتي. په نیمروز کې چارواکي ویل هغه اتو کسانو چې غوښتل په دې ولایت کې انتحاري حملې وکړي شپږ تنه یې په خپلې وچاودنه کې وژل شوي. د اوکراین د بحران د اروپایي منځګړو لخوا ویل شوي هغه دوو کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي شاتګ و، خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلې. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د اتو بجو د خبرونې لپاره خبري مطالب پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو یو کلی زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي. له یاده مو باسي چې وروسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغګونه
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم د پولیسو لخوا لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو ولی جان چې همدې مقیم بندي کړی و سرنوشت یې څه کیږي.
په چورتونه خارونه نه ودانېږي.
څنګه ورور پوه نه شوم؟
نور مې زړه درته تنګ شو. هماغه د خپل ورور او خپل بندګرۍ کیسه دې شراته وکړه، نور دې له بېګا رئیسې یوه خبره هم نه ده ویلې.
ادریس وروره، خبرې او کیسې هم له ښه زړه کېږي. په بند او زندانونو کې به څه د ازادۍ شعرونه سره وایو؟
هسې مه وایا، ډېرو پښتنو شاعرانو په بند کې د ازادۍ په خیال شعرونه ویلي دي.
او د خوشحال بابا دا یو شعر هم دا اوس را په یاد شو چې وایي: پس له بنده دی دا اعظم، د خوشحال د خاطر جزم، یا نیولی مخ مکی ته او یا مغولو سره رزم. خیر څه به ورسره ګورم؟
ګوره بیا ونه وایه. ښه،
خو د شعر ویل ګران کار راته ښکاري. هغه نه شم کولی، خو پوښتنې ډېرې ښې کولی شم.
او پوښتنې به دې دلته په بندیخانه کې د څارنوالانو له څېړنې څخه زده کړې وي.
همداسې وګڼه. خیر ادریس خانه، اوس ته راته ووایه چې ولې بندي شوی.
های هغه متل به دې اورېدلی وي، وایي چې نه کار په هغه څه کار.
په بندیخانه کې خو هر بندي په خپل کار پښېمانه وي. وایي چې کاشکې مې هسې نه وای کړي، او کاشکې مې داسې نه وای کړي.
که زه په خپل قانون یا خبر وای نو ما چرته جنجالونه په لرګو چړو حلول.
ښه ښه، نفر دې په چاقو وهلی، ولې؟
ګاونډي مې خپل کور دوه منزله کوي، دوه غبرګې کړکۍ زما د کور خواته پرېښودلې.
ښه، نو دا خو ستا کور د هغه تر کور لاندې شو.
و که نه ټول غم همدا و، په سره په جنجال شو. اخو ډب مې شروع کړ، سړی مې په چاقو وه، هغه بستر شو او زه بندي.
وروره، په چاقو او چاړه څه اعتبار؟ که دې سړی وژلی و بیا؟
او خدای را باندې فضل وکړه، بیا چې دلته بند ته راغلم پوه شوم چې هغه سړی هسې هم قانوني حق نه درلوده چې زما د کور خواته ورسې پرېږدي. خو عریضه به مې پې کړې وای. بیا قانون پیدا او کاری
قرض راوړم
سره مستند اسناد شته مخکې شه
دا غږ دغه مقیم نیمه پولیس ونه دی
او او لکه چې بیا راغې څه به وای
څارندوال سه ته خو یو ځل زما خبره کنه واوره کنه څارندوال سه
مګه کیګه اوس راځه ستا خو یو جرم نه دی تا غو ولی جان په څه خبره یو شپه او ورځ کوټه ګل پکړې وا
ای ولی جانه دا خو زمونږ په خور روان دی
والا
ولی جان څوک دی
زنه زه ادریس ما سابې ادریس
زیم ولی جان زیم خو امر صاحب قسم دی که به می تم کړی وی
په ایګم زابطه دروازه خلاصه کړه راځه زندان ده بیگونه او خلکو ځای نه دی ولی جانه
څه زه خلاصوم
ګوره څارنوال صاحب زم بیگونه یم
خدا خبر سپینیگی غم مکوان نه نوزه ده زندان دا کوټی ساغوندی گناگران لپاره جوړ شوی دی
تا چه روان دی ولی جانه ده موقیم لاسونه خون ولچک دی
او زم سانو پایگم چه خبره ده
رازه ولی جانه زابطه دروازه بنده که
څارنوال صاحب
هغه شاغاز ما پوره وړی و ما رشوت نه اخیسته
دا خبرې د اوس ځای نه نیسي ستا غوندې خامارانو ځای همدا بندې او تورې کوټې دي
ولی جانه په مخه دې ښه شه ما ته هم دعا کوه چې له بنده خلاص شم
آمین
تا څنګه کار وشو چا چې ولی جان په ناحقه نیولی و هغه خپله زنداني شو
ډېر مه بنګېږه تا څه ویله ځانه سره لګیا یې
زه مقیم ما باندې ډیر مغوريګه اوس هغه امیر صاحب مقیم نه یې یو بندي ته یو بندي زه یم
خدای توبه
واخزه عمیرا چیرې
اا څه وای د ګلالی پلاره دلته مې د غوا وزای پاکه وما
هی هی د ګلالی مورې څه درته وایم په دې وخت کې په کار و چې ته په غوجله کې نه په پخلنځي کې وای
وی خدایا بیا د غرمې د ډوډۍ وخت شو دا ورځ څنګه منډې وهي
هو دومره د کار ډېر و چې هېڅ په وخت پوه نه شوې اوس خو ورځ یې نه دی لنډې
کار به مې ډېر و یا به نه و خو له ډېره غمه په شپه ورځ نه پوهېږم هچ ولی جان ورور به مې څنګه وي
هی هی نصاره د ګلالۍ مورې خفه هم نشي اصلي ګناه خو نصار وکړه چې په خپل سر یې واخیسته د یتیمانو ځمکه یې خرڅه کړه
دا خو زه م نه وایم چې نصار لالا مې ملامت نه دی هغه له خویندو ورونو سره څه چې له ځانه سره م جفا وکړه ګوره خپله ځمکه به یې له لاسه ووځي
تراکه زه به م درسره مرسته وکړم څه ودلې چې دا تاشتم لږ درته پرېمینځم چې ډېرې خټې یې نیولې دي
بس د خیر په کار کې سات نه دی په کار
زما کارم خلاص دی نور
وسړیه د احمد څنګه تر اوسه ډوډۍ ته نه دی راغلی
هغه دی احمد هم لکه چې راغی وایم
نه عمر یې اوږد دی چې له یادېدو سره سم زوی مې راغی
مورې و مورې
احمد زویا خدای دې عمر زما د سر له ویښتانو زیات کا
او همدا چې یاد کړې تم په دروازه را ننوتې راوړه واخه دې غوجلی کې د نن کېګ ده چې دې باندې لمر ډېر تیز دی
مورې او پلار چې دې تاسو دواګنې را سره وي په شان ناراضم کار مې پیدا کړ په خیر
کار دې پیدا کړ څه کار زویا
څنګه کار احمده چا سره دی کار پیدا که؟ هغه زما د یو ملګري انډیوال دی هغه سره مورې ډېر وږی شوی یم زر ډوډۍ تیاره کړئ
ښه دا د ورځم ګلالۍ خور به د ډوډۍ تیاره کړې وي ګلالۍ لورې دسترخوان هوار که
ګلالۍ خپله ناروغه وه خدای خبر که یې ډوډۍ تیاره کړې وي او احمده زویه تا ونه ویل چې ځان ته دې څه کار پیدا کړی دا کس دی دی کوم انډیوال ملګری دی او څه کوي هو پلاره هغه خو
ګلالۍ پلاره لاسونه مو مینځي راځي چې ډوډۍ تیاره ده
ها
وای چاکان خپلا په چا کې ده
خدا مطلم رښتیا ده زړه دې باد مشه چې وای مکه او په چا چې وبشي پتا
او وای چې باد ګرځي باد به پرځي
او ته چې کری خبرې بی شاغا عمرقی مون تلانجی جوڑا ولی آخر خپلا بگی را گیر شو
احتیائی ویلی دی چی غال پا غرکی نزائی گی
نرائی باران دی متلونا او روینا شاغا مقیم تا وائی چی نندوارا بندیان یونا ولی جانا لاس راکا چی دوارا سرزونا
خبره واو ری پا آغی ورس چی بیای بیگا تا شاغا و مقیم پر رشوت گیر شول
خا بیاتو چی یو
دکان تا پا سودا پسی را غلیو لسنا افغانی سودای را نوکڑا چی لاس جیب تک
خخا تا تایم لکه چی رشوت در کوا
او نا دسل افغانی پر زای د زورګونو بندل لجی برا وایست
خخا
بس یو د می رنگ زیر شو ویل دا خدا غ داړه مار پیسې دی
داړه ماران خو دواړو خو خو چی خپل جزای ولید
په هیګی چی رشوت اخیستون کی او رشوت ورکون کی سره هغه څوک چی د دوی دو ترمن دلالی کوي یعنی هر کس چې رشوت اخیستو او رشوت ورکولو ته لاره جوړوي هغه باندې خدای تعالی لعنت وایلی او په قانون کې هم جزا ورته ټاکل شوی
ګل محمد کاکا یو به وچار خوراکا
ورشه سودا ورکه
ښه عبیدا څه دې غوښتل
یو به وچار
ښه دا دی عبید خانه د دې سطر نه مې اول تا ته ترشي درکړه دې دوه ورځې کې مې نوه خرڅه کړې
ګل محمد تا ویل دی دو روزو که دی دا چارو سطل سر لا نو خلاص کرده؟
هو لا غی چی دا وارا گرمه شوی ترشی مرشی چندانی نخرسی گی
گل ماما دا دا چار که دومره زندنی که گی دا خو خلق ناروغه کوی کور که دیو آیا چی نور اچار دومره در تجور کی چونه چی خرسی گی
او دا خو لا اچار دی زده باد ما شاقه و رد میاگه ای در نوی بڑی یا واپا که خوصا و
راشا پا تاوان که بلا در و آخلا
راکا تا با وای چیزه برای نسات وکم
با خوطول مهات شوی
چه بوی جور که تا خو لکه چه طول خوصا وی
مقیم مکین شعب دین زوید موظف و سرنوالان خواهد
سرنوال سب او با خب دوسیه کارم که سب ما وایل دا کار خوبا ما تا توان اونه کی
کم کارا او چه توان
هم دا چه ما پا امر سب مخیم در رشوت شک وکو او بیام تاسو تا خبر در که سب
نه نه تا دا قانون سرم راست کری کم نه حق تو را تو امد دی برچه نده لگه ولی ولی با تا تا توان پیخیگی
سیب زپ دې ډارېګم چې خپل دند له لاس ور نه کوم سیب
ولی به دې دند له لاس ور کوي مونږ په تا ویاړو او کوشي تا ته باید افتخاری رتبه هم درکړل شي
مننه سرنوال سیب
اندېښنه مه کوه خپل کار ته دوام ورکړه
سرنوال سیب اوس به دغه دوه سره څه کیږي
څه به کیږي هغه شاغه چې رشوت یې ورکوه او مقیم چې رشوت یې اخیسته دواړو ته به د قانون سره سمه جزا ورکړل شي
یعنی قید به پرې راشي
هو طبعا خدا پریکړه به راتلونکې اونۍ په محکمه کې وشي
ښه صاحب د لومړۍ محکمې ورځې معلومه شوه
هو موږ خو د داسې کسانو جزا ورکولو ته ناست یو ځکه په یو رشوت خور ټوله اداره فاسدیږي
هو صاحب داسې خلک خو یوازې دفترونه نه وطنونه په شرمونو شرموي
بله د ازادي رادیو د یو کلی زرغګونو ډرامې نه نویمه برخه تاسو نن واوریده نن جمعه ده او بیل عموم په ورستۍ دې برخه کې د ډرامې اړوند په یو موضوع له میلمه سره ژوندی بحث لرو تېره اونۍ د رشوت او فساد په ټولنیزو اړخونو او د ډېرېدو پیلتونو یو غږېدو نن د رشوت په زیانونو د دیني علومو له قدرمن استاد عبدالظاهر حمیدي سره خبرې کوو او د موضوع په اړه ستاسو نظرونه هم خپرو زه یوسف زدراڼ یم او په تخنیک را سره رامین کاکړ ملتیا کوي ښاغلی استاد زموږ خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ
مهرباني ډیره زیاته مننه ستاسو نو سلامونه وړاندې کوم ستاسو له خوا نه ستاسو اوریدونکو
ډیره زیاته مننه خیر اوسه استاد درنو اوریدونکو د تل په څیر تاسو ته زموږ سره د اړیکو شمیرې هم وایم کولای شئ په دې اړیکو زموږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ 0999 2035 بل شمیره 0 اتسوا دو ویش اما مخکې لاغه خغلی استاد احمدی یو خو دوه کسان دي چې د رشوت پر رشوت اخستلو او ورکولو کې دخیل ویل کډر مکه می چوریدل اوس دا طریقې لګ مدرن شوی یعنی داس کاروبار غوندي کې د نور شریکان هم رشوت خور بللې شو څوک چې زمينه ورته برابر وي ا دوی تر کومه هدف په دې جرم کې شریک دي
بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم ستاسو مننه چې داسې ډیر مهمه موضوع ته مو وخت ورکړی دی داسې موضوع ده چې نن سبا دې پر رابطه باندې په ټولنه کې ډېر زیات مشکلات موجود دي اصلي قضیه چې د دې ټولو شیانو سره تړلې ده هغه د ایمان قضیه ده کله چې ایمان د مؤمن په زړه کې قوي ځای نیولی وي نو له ډېرو مشکلاتو نه انسان ژغوري دا نن چې موږ د کوم مشکلاتو سره که هغه په فردي ژوند کې لرو که په کورني ژوند کې لرو که په اجتماعي که په سیاسي که په اقتصادي په هره برخه کې لرو هغه د ایمان د کمزورۍ قضیه ده کله چې ایمان قوي شي نو دا ټول مشکلات به حل کیږي هلته به بیا څوک دغه ناخوالو ته مخه نه کوي
اما بالاخره دا شی اوس ستا په ټولنه کې موجود دی هغه کسان چې پکې دخیل دي کوم کسان پکې دخیل ګڼل کیږي په دې موضوع کې
پر ترتیب دلته خو زمونږ په ټولنه کې خو داسې به څوک ډېر کم وي چې هغه دې نه مستثنا کو لیکن کوم کسان چې په دې کې ډېره برخه لري هغه چارواکي دي چې هغوی ته خلک لاندې خلک ګوري او بالاخره دې طرف ته مخه کوي او دې کارونو ته لاسه
کوي زما سوال دا و هغه کسان چې زمینه ورته برابروي فرضاً خلک ورته برابروي چې ته رشوت ورکړه ستا کار به وشي دا کسان
په ټوله کې رشوت د اسلام نظر یو حرام کار او ګناه کبیره ده د دې ورکوونکی د دې اخیستونکی او په منځ کې چې څوک ګرځي ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث په دې رابطه باندې همدغه قضیه روښانه کوي چې څوک په دې منځ کې ګرځي او دا کار سره جوړوي نو هغه هم په دې ګناه کې شامل دی
ډېر زیاته مهرباني استاد اوریدونکو په طرف ځو اوریدونکی په لاین کې دی مهرباني خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه مړی کنیولې نبی جان مهرباني بلې نبی ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی ازادي راډیو ده لطفا خبرې وکړئ
مننه زه درنګ صاحب نوم مې نبی ولایت د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم
له
مولوي صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه ده چې که چېرې یو کس ګیري مثلا ولاته ته رشپت ورکړي یا د حکومت په یو بل لوړ پوړي چارواکي ته رشپت ورکړي څوک د کاري نه خلاصې دي رشپت ورکوي هغه کار ته خلاصېږي دا هغه رشپت ورکوونکی هم پلانې لکه هغه خپل کار خلاصوي هغه خو مجبوره ده
استاد محترم د تلفون د رادیو لارې درته وایي مهرباني استاد
په هر ترتیب رشوت لکه څنګه مو چې مخکې وویلې ګناه کبیره ده متاسفانه دا کار اوس جریان لري او دو رقمه رشوت اوس معمول شوی دی متاسفانه یو هغه دی چې یو کس د خپل قانوني حق په ترلاسه کولو کې چاته ورکوي
او لکه نبی چیف ته اشاره
بله لکه دا چې اشاره وکړه او یو دا دی چې هغه په ناروا کې یعنی د خلکو یا د عامه شتمنۍ د ترلاسه کولو په خاطر باندې رشوت ورکوي نو دواړه ګناه کې راځي اما ځینې اوقات که سړی په دې باندې پوهیږي چې دا زما حق دی او بله هیڅ چاره یې نه وي نو په دې صورت کې بیا د ده لپاره چې څوک ورکوي چې دنه دا حق مثلا تلف نه شي او د لاسه ونه وځي او مثلا مشکل سره مخامخ نشي نو علماو جواز ورکړی دی خو دا به من حیث اخري یو
یعنی ډېر زیات مقاومت باید وکړي هغې نه وروسته یو بل اړیکه هم اخلو عبدالحکیم زموږ سره اړیکه نیولې مهرباني عبدالحکیم جان تاسو زموږ سره په اړیکه کې اوس وعلیکم السلام رادیو مو بنده کړئ د تلیفون له لارې موږ سره خبرې وکړئ مهرباني پوښتنه یا نظر مو شریک کړئ او به کی سیدا
دا یما پښتنه دا مال مولوی صاحب نه چې مو خپل په حق
بلې
کارونه ولې له هغه موږ خپل له موږ ته ونه کړل او هغه په قابل ته موږ رښتیا ته پیسې نه اوس ما تاخ بیا به څنګه
خا ام دې موضوع باندې خبرې مخکې وشوي خو بیا هم درته وایي یو بل اړیکه مو اخلو مهرباني تاسو اړیکه مو زموږ سره وصل دی ازادي راډیو د مهرباني بلې
بلې
بلې بلې مهرباني خبرې وکړه
بلې مو
بل استاسو کا گورو مہربانی
ډېر ښه موضوع ډېر ډېر احترامات وړاندې کوم مولوي صاحب ته استاد ته چې موضوع طرح کړی فرصت خو د اسلام نگاه نه ډېر حرام دی خو چې الله جل جلاله فرمایي چې هر راشي والمرتشف النار خو که چېرته مولوي صاحب نه زمونږ دا یو پوښتنه یو استاد یا یو څوک یا یو کس ورته وایي چې یو شاګرد دی یو په حقل ته چې مونږ دا په دې سترګو لیدلي دي ورته وایي مثلا ته دغسې شی چې ما ته شیرینی را چېرته دغه شاګرد دغه شیرینی ورته اخلي ورته د پل رشوت کې صادېږي
درته وایي استاد محترم خپل پوهنتون کې استاد دی درته وایي موضوعات استاد پوهنتون کې شته
خبره خو دا ده چې ما ورته وویل چې دا مشکلات شته دي زه به د خپل استاد قصه وکړم مونږ یو استاد والا دی وبښي هغه په چې کله د مکتب په دوره کې ترقي تعلیم به امضا کاوه نو د شاګرد نه به قلم نه اخیسته په خپل قلم به امضا کاوه نو یو ورځ ما ترې پوښتنه وکړله چې استاد دا ولې وایي چې دې کې هم د شاګرد یوه برخه ماته راځي نو پر ترتیب چې دغسې مواقع ولیدل شي طبعا ګناه شته اما دا چې مثلا ګناه تر کومې حده پورې ده په کم اندازه کې هم کېدای شي او ډېره اندازه کې هم کېدای شي اما پر ترتیب هغه د نیتونو پورې هم رابطه لري چې مثلا د هغه نیت په دې رابطه باندې څه دی که مخکې د دې نه چې د شاګردۍ او استاذۍ څه قضایا وي او د دوی ترمنځ داسې معاملات و نو طبیعي خبره ده هماغه پخواني دوستي په اساس باندې کېږي لیکن که وروسته دې نه چې دا استاذ شوی دی او بیا دا تحایف ورکول کېږي نو طبعا دا خو هغه کې راځي
یا که ورته وایي چې سیدا نمرې به دې ښه شي شیرني میرني راوړه ده خو طبعا نو رشوت
نو دا خو دې ته خو سړی بله خبر نه شي کولی نو طبیعي خبره
او همداسې ده د نورو اوریدونکو په طرف ځو اما یو لنډ اعلان
یو کلی زر غاگونه
جگڑا
مکاوی جانه
مینه
کستا هم مرسر خواخوی نو
چی سر میبلاشی زلخ پل مینی نه نتیرهگم
دود او قانون خوب خالکو پسی به نزو سچه راتا قانون او اسلام و یه حقا بکو دا هر چه او نور دیر چه پا یو کلی زرغ گونه دراما که دا دراما را روانه دوشنبه چلور نیمی بجه خپلا سلم برخ خپروی او جوڑه اون که دلی غاڑی چه ستاسو سره پا گرد دا بریا ول منزی زموگ دا غاک سبت اون که ماشین شمیره دا سفر و سوش پاگ نوی سفر یوش پیتا سفر یوش پیتا او که غواړی خبری را سره وکړی نو د جمعې په ورځ د جوزا په اتمه د سهار په 8:30 بجې په ځانګړي ژوندۍ بحث کې ټلیفون راته وکړی
یو کلی زر غاګونه
بلې راتلونکي اونۍ مونږ سلامه اونۍ لمانځو یو اوریدونکی پلان کې د رمز الله له هلمند ولایت څخه رمز الله مهرباني وبخښئ چې منتظر پاتې شوي تاسو اوس مونږ سره په اړیکه کې
مهرباني
درته وایي استاذ
قدرمنه وروره د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیث کې خو ټول سره شریکان بل شوي دي ځکه یو د بل حمایت کوي او ټول سره په دې شکل شریک دي او طبعا هغه مادي لحاظ باندې خو به دوی خپل برخې اخلي چې یو کس په ډېر اخلي او یو کس په لږ اخلي اما په ټوله کې دا یو ګناه ده او د ګناه پیټه چې دی هغه په مساویانه توګه په ټولو باندې شریکیږي او ټول پکې سهیم دي
او بل اوریدونکی اخلو هغه منتظر پاتې دی زموږ په بل شمیره کې مهرباني تاسو زموږ سره اړیکه وصل دی بلې ځان معرفي کوي
سلام علیکم زدران صاحب سارم بخیر
وعلیکم سلام مهرباني خیر اوسې
خیرسته افغان یم له هلمنده
افغان صاحب ستړی مشي بخیر راغلی له هلمنده
زدران صاحب ښاغلي استاد څخه مې دا پوښتنه ده موږ سوي محصلین یو که چېرې موږ یو دفتر ته مراجعه وکړو چې موږ ته وظیفه نو د دفتر مخکې تر موږ لا 200 کسان ولاړ دي بیا یو څوک راځي موږ ته وایي ستاسې دا مسؤول کس ته یا دا وظیفه چې ورکوي یا دا رئیس او دغه ته پیسې ورکوي دا هغه دې نه سره خبرې کوي چې درو میاشتو معاش یې ستا پس دغه د ماته مال کوله که دا خو په رشوت کې نه راځي
تاسو همداسې ستونزو سره مخ یې بلې خداوردون کاری که وشله سوالی او کمیره بانی
یا قضیه چه مخیم که دیشم گو سر خبر برنی خبر کردی نگا ده خلق و مشکلات دی چه ده خپل حق حقوق ده خطلاسه کول پا خاطر بندی اگا رشوت تا مجبوری گی او ورکی پا دی صورت که ورکون که چه اگا آخری هدا پوری کوشش کرده ده او نور نکی گی ده ده خپل حق ده خطلاسه کول پا خاطر بندی که چه شای ورکی نو پا دی صورت که بیاد ده بانی گناه نشته ده اما مقابل طرف چه ده پیسی او رشوت یا هر اخلی نو غلا پرا مکمل گناه دگه
کدی دو در رشوت لور کول لامل دی بل چه حق تلف کیگی فرزن دای لایق نوی دای ور نوی بل سوک ور کس بی اما دای مخکی کیگی بیا
دخ پا واضح خبر دانو چی دخو ده اغا حق تلفی است حق تلفی ده دلتا خو دیوی گناه پزای بانی بل گناه هم را غلا چه تا خیانت وکا در رشوت تر سنگ تال تا خیانت وکا
یعنی زان باید بش پر مستحق ہو کنی پورا کوشش وکي اغه نورست ک مجبورې گی بیا
بله او
مهربانی بل اوردن کوم اخلو اوردن کی پدې اړه زیات سوالونه لري زیات ټلیفون اړیکې نسی مهربانی
اور در غفار له لور ولایت
نه اور ډیر بخیر راغله نوم دې چی وو
عبد الغفار له لور ولایت
عبد الغفار جان له لور مهربانی
اروغه افغانستان پر جاره کنه صدا رښتا معمولی تذکرہ جوړه کړی چې راک 200 درې سو په تذکرہ ته جوړم میرا کې نه جوړم دا پر جاره کې رښتا بل دا ډرامه به هیڅ څه ولا ګورو راځي په یوه اور اول نمبر تاسو دا غو به څه ګورانه هغه په ما نه راځي به خیر شو دا غره به هیڅ څه ولا ګورو نه کوي
په هر برخه کې اشاره ورته شوی راتلون کې ونه مونږ په امدی اړه خبرې کوو تاسو نظرونه راتلون کې ونه اخلو مهرباني راتلون کې جمعه په امدی اړه خبرې نن در شوت پاړه مهرباني یو بل اوردون کې پلان کې منتظر پاتې هغه خلو بیا استاد تاسو په طرف راځو بله تاسو اړ کې زمون سره وصل ده بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني نوم دې
تو خیر د بل ولایت شاجول ول صالح استاد سره په تماس کې
تو خیر جان ډیر په خیر راغله همیشنه اوردون کې دې زمون په خیر راغله مهرباني
محترم ملمانه د خمیدا پښتنه د کوم مسلمان رشوت ورکی آیا دا هم رشوت ولل کیږي او بل دا پښتنه د دې رشوت خو په دې اوس دوره کې بالکل ډیر زیات په ټول کیږي موږ وینو د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دی باید موږ او حکومت څه تدابیر پر کار واخلو تاسو له دې
ډیره زیاته مننه مهرباني استاد
یو قضیه خو چې د وسنه سره واضحه وای او هر مؤمن مسلمان چون الحمدلله موږ ولست ټول مسلمان دی صرف لکه دنیا را باندې زور کړی دی هغه دا چې موږ باید د خپل ځان لپاره داسې دلایل پیدا نکو چې بلاخره موږ رشوت ورکو یا داسې وایو چې ولا زه خو د خپل حق په خاطر باندې رشوت ورکوم په دې توګه زه ګناهکار کېږم نه بلکې موږ کوشش باید وکړو چې دغه دود چې را پیدا شوی دی دا باید د دې د مخنیوي او د ختمه کولو لپاره کو یعنی کوشش وشي چې دا قضیه ختم شي که دا شوی چې مثلا زه ولا مستحق ځان وګڼم او مولوی سره پښتنه وکم چې ما خو لا حق باندې او بیاغه ته پیسې ورکوم او هغه په دې باندې اموخته کوم چې هغه زما رشوت واخلي نو په دې صورت کې دا درست خبر نه ده یعنی دا یو عمومي کار ضرورت لري چې د دې مشکل د حل په خاطر باندې سره فکر وکي او دې مسایل نه سره وځي
عمومي اجماع وشي
بله بله
مهرباني زین اردن کوم ته د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې لارې غږیز پیغامونه پیریخي د غوی نظرونه مورو مهرباني
چې ملکی خلک رشوت ورنه کړي نو ولسوالان یا هم قومندانان و یا هم بل کوم مدیران به رشوت سره کوم کوي په پزورو خو له چا څخه اشتای نه شي
الو عام خلک دی فساد تو رامستر کې ډیر لاس لري ځکه دا او بعد خلک چې دی دا غته پیسې راځي دا یو حکومت چارو اخوش
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د افغانستان ټول ادارې هم داسې جوړې شوې دي بې رشوت نه بې دغه نه بل کار نشته نه حتی کوم پولیس او کمانډانان چې د دې خلک هم اوس رشوت په باندې روزي شي خو به غیر سلام علیکم دا ډېر غټ فساد چې لري په دې باندې خلاصيږي
ہلو السلام علیکم میں مطلب روزگار نے ولایت تکور سوری سفر پاس پیغام کی پاس پیغام چیکم اگر کسان چی دو دو مگن کی رشوت زمین برابر ہے اگر جرم کی پا پر شریکان دی بدی خاطر شی دی و پاس اطلاع را ورکے ز دو مگن کی دلالی کی او داد بدبختی سبب گرجی
مهربانی ستاسو اردوونکو پیغامونه او بیا هم 0 او 6 9 0 1 8 0 1 8 شمیره ته پیغامونه پریښی شئ. په دې اړه استاد خبرې وکړي د خلکو په رول باندې چې خلک باید څه وکړي او بالاخره استاد کچیرې په وروستۍ برخه کې د خبرونې ته رسېدل یو تقریبا کچیرې څوک رشوت نه ورکوي یا بالاخره د رشوت څخه پرهیز کوي هغه څه سکون حاصلوي هغه څه ګټې لیدلی شي؟
زه خو به ستا د دې خبر نه مخکې دا خبر وکړم چې رشوت اوریدونکي ویلي چې ښکته خلک یې ورکوي. متاسفانه نن بره خلک هم رشوت ورکوي او دا د بره خلکو د رشوت ورکولو هغه نتیجه ده چې نن خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په هر ترتیب رشوت ورکوونکي باندې الله تعالی لعنت ویلی دی او دې لعنت نه سړی باید ځان خلاص کړي او ځان ډاډه کړي. او کله چې د دې شان خلک ځان خلاصین او طبعا حلال رزق پر نصیب کیږي قناعت او همدارنګه د دې ژوند به په معنوي لحاظ او په مادي لحاظ باندې پاک او سپیشل کیږي
او مهرباني اتمن ډاډه او زړه به سکون پیدا کوي. ډیره مهرباني خغله استاد زموږ سره خبرونه کوي دا اردن کو څه مننه چې زموږ سره دا خبرونه هم دې سي کې پای ته رسیږي. بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي د پراګ لستودیو څخه نیم ساعت پوری خبري مطالب لري. ته نیم ساعت ورسته بیا په دریجه باندې ډرامه او بحث تاسو زموږ سره اوسئ راتلونکي